پورت سیفیم د ازادي رادیو لمړنۍ ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلی وخت مازیګر شپږ بجې دی. ټیک هغه وخت چې نن د نننه په افغانستان او د باندې ډیرو افغانانو او د کرکټ مینوالو انتظار ویسته. همدا شیبه د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه د سیالۍ میدان ته راووتل. د افغانستان او هند کرکټ د ټیمونو د لوبو په اړه د ازادي رادیو په روانه خبری مجله او راتلونکي خبری مجله او همداشان د ازادي رادیو په سبانه خبرونو کې مفصل معلومات اوریدئ شي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه چې صالحه اسحق زی خالقی وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم په مخې د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسمشر حمد کرزی او د ولسی جرګې غړي موافقه وکړه چې د تقنی فرمان د حقوقي ستونزې د حل لپاره چې له مخې د انتخاباتو قانون نافذ شو یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د انتخاباتو کمیسیون د روانو انتخاباتو د بودیجې لپاره له نړیوالو همکارانو سره موافقې ته ورسید او زرګونو کسانو نن د نړۍ په مختلفو ښارونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ په لاریونونو ولمانځله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمد کرزی او د ولسی جرګې غړي موافقه وکړه چې تقنینی فرمان د حقوقي ستونزې د حل لپاره چې له مخې د انتخاباتو قانون نافذ شو یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د ولسی جرګې له لسو څخه زیاتو غړیو نن د ارګ په مڼه کې له ولسمشر کرزی سره کتنه وکړه. د جمهوري ریاست یو ویاند سیمه کې روي ازادي راډیو ته وویل ډیر بحثونه د انتخاباتو د قانون پر موضوع متمرکز و چې د قانون د ولسمشر کرزی د یو تقنینی فرمان له مخې د تیر کال په ژمي کې نافذ شو او له دې سره د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اختلاف رامنځته شو. نوموړي وویل
در این دیدار به طور مفصل بر سر نزدیکی و همکاری بیشتر میان قوای سگانه تاکید شد.
په هغه لمه کې چې د جمهوری ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د کمیسیون ته د عدلي وزیر حبیب الله غالب د ولسی جرګې یو شمیر استازي او همداراز د ولسمشر کرزی د حقوقي مشاورانو ته دنده ورکړل شوې ده چې د رمسته شوې ستونزې د حل لپاره یو مشخصه طرحه برابر کړي او د همدې طرحې له مخې د ستونزې سمه لار پیدا کړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو د بودیجې په اړه له نړیوالو همکارانو سره موافقې ته رسیدلې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل نن یې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره په یوه ګډه غونډه کې د ډاډ ترلاسه کړ چې د وږې میاشتې په 28مه د ولسی جرګې د انتخاباتو د تمویل په برخه کې به هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه شي. دی وایي
اوس موږ اطمینان لرو چې د انتخاباتو د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره ملل متحد د پرمختیایي ادارې لپاره به کوم مشکل نه وي چې دوی د مرستندوی هیوادونو کومکونه جلب.
تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي له وجې اندېښنه څرګنده کړې وه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د انتخابات له سلو میلیونو ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو د افغانستان خبرونه اوري. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون غړیو نن رسمان کار پیل کړ. امریکا او ناتو وایي په زابل ولایت کې د دوی د ډزو په نتیجه کې د دوو ښځو او یو ماشوم د وژنې په اړه څېړنه کوي. د راپورونو له مخې افغان مقامات ناتو په دغو ډزو تورنوي. د زابل د ولی ویاند محمد جان رسول یار ویلي ناتو ځواکونو د جمعې په ورځ پر هغه موټر ډزې وکړې چې د دغو ځواکونو په امر ونه درید. او د افغانستان په اړه د یو سپورتي خبر دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د شلو اورونو سیالي په ویسټ انډیز کې پیل شوه. په چهند وګټله او پریکړه وکړه چې لوبه په خپل پیل کړي. د لومړی ځل د افغانستان د کرکټ په داسې یوه نړیواله مسابقه کې ګډون کوي. د افغان ټیم مسؤلان وایي چې د دوی د لوبغاړو روحیه لوړه ده. د هند او جنوبي افریقا د ټیمونو کپتانانو مخکې له خپلو لوبغاړو ته خبرداری ورکړی و چې افغان ټیم ته په کم سترګه ونه ګوري. دا د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تر لګسنټ وروسته وري. امریکا او استرالیا نن خبرداری ورکړ چې د هند په مرکز نوی دیلی کې د تروریستانو د حملو پلان حتمی دی او خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې د خپل ځان خیال وساتي. د امریکا سفارت په خپلې مشورتي ویبپاڼه کې بهرنیو سیلانیانو ته په کلکه ویلي چې په تیرو حملو کې هم د نوي ډیلي ګڼه ګوڼه مارکیټونه او نورې سوداګریزې برخې چې ډیر ځل بهرنیان پکې تګ راتګ کوي په نښه شوي وو. د استرالیا سفارت هم ورته اعلامیه خپره کړې ده. هندي مقامات وایي چې دوی د خبرداري ډیر جدي کړي او زیاتې کړي چې په ډیلی کې کافي امنیت نیول شوی. په هند کې بیلتون غوښتونکي او نور افراطیان فعالیت کوي، خو اسلامي تروریستي ډلې که هغه د هند خپلې ډلې دي او یا هغه چې د پاکستان له پولو هند ته اوړي، د هېواد ته تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. په نوی ډیلی کې تر ټولو لوی وروستۍ حمله چې د 2008 میلادي کال په سپټمبر کې په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې وشوه، لږ تر لږه 22 کسان مړه او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. دا ازادي راډیو ده. نن د سوات د لوی ښار په یو مارکیټ کې یوه بمي چاودنه وشوه او لږ تر لږه 2 تنه ووژل. پولیس وایي دا پیښه په منګویره کې رامنځته شوه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ شاوخوا یو کال وړاندې په سوات کې د لویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې طالبان له دې سیمې وشړل، خو په سیمه کې نوی رامنځته شوی تاوتریخوالی د وسلوالو د بیرته تنظیمېدو په برخه کې نوې اندېښنې رازېږولې. نن په زرګونو کسانو د نړۍ په ښارونو کې د کارګر ورځې په مناسبت مظاهرې او لاریونونه وکړل. په روسیه کې په لسګونو سره کمونستانو د سوداګریزو اتحادیو فعالانو، نشنالستانو او د صدر اعظم ولادیمیر پوتین واکمن ګوند پلویانو په مسکو کې د کارګر ورځې په مناسبت لاریون وکړ. همداراز د روسیې د مخالف ګوند پلویانو هم په مسکو کې د لاریون په مهال د پوتین پر ضد شعارونه ورکړل. روسی رسنۍ وایي د نن ورځې په لاریونونو کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې د ترکیې په استنبول ښار کې له 100 زرو څخه زیات کسان په تقسیم میدان کې له 3 لسیزو وروسته د دې ورځې د لمانځلو په هدف راټول شوي وو. په لور ته نن د یونان په مرکز اتن کې زرهاو لاریون کوونکو د اقتصادي بحران په وړاندې د دغه هیواد اقداماتو او پلان جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. په اتن کې د پولیسو او ځوانو لاریون کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو او د دې هیواد په تیسالون کې ښار کې له مظاهره کوونکو سره پولیسو د نښتې په مهال اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. د ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو 48 ساعتونو کې د مکسیکو خلیج له هغه ځایه کتنه وکړي چې تیل پکې خپره شوي دي. د سپینې ماڼۍ یوه ویاند چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې ویلي چې د کتنې وخت او نیټه به وروسته اعلان شي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو حکومت د برېټانیا له پټرولیم کمپنۍ څخه غوښتنه وکړه چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. ویل کېږي چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو انتشار د متحده ایالاتو یو شمېر برخې تهدیدوي. د مکسیکو په خلیج کې د تیرونې د 14 په دوام کې چې تیل ترې ویستل کېدل، هر ورځ لږ تر لږه 5000 بیرل تیل په سیند کې بهیږي. د راپورونو پر اساس تیل لومړی د لویزانا ساحل ته ورسېدل او اوس د امریکا درې نور ایالتونه له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ماریا صدیقي اقتصادي او سپورتي خبرونه اوروي.
د کونړ ولایت ملي پیوستون چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 25 پروژو په بشپړېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. په کونړ کې د ملي پیوستون رئیس محمد عیسی وحدت وایي چې په دغه پروژو کې د برېښنا تولیدونکو جرندې کلیوالي سړکونه سربندونه او د خیاطۍ کورسونه شامل دي او د دې ټولو پروژو لګښت 30 میلیونه افغانۍ دي. ښاغلی وحدت وایي چې د وانات او ماولسوالي اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ اقتصادي ګټه هم رسیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښاروالۍ عواید د تیر وخت په پرتله ډیر سوي دي. د لشکرګاه ښاروال محمد داوود ویلي چې د دوی عواید له 2 میلیونه افغانۍ ډیر سوي دي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې دروان کال تر پای د دې عوایدو کچه نور هم لوړ کړي او په عین حال کې له نور دولتي ادارو غوښتي چې ورسره مرسته وکړي. او دا هم د سپورت له میدانه. تمکه چې د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو د دلی غړي انتخاب سي. اصلاح ورځپاڼه خبر ورکړي چې د دې غړي ټول غړي به هغه ځوانان وي چې عمرونه تر 14 کالو لږ وي او په پیلیدونکو سیالیو کې به غوړه سي. د افغانستان د کرکټ بورډ د هیواد کرکټ د تنقید ځوانانو د ټول ډلو څخه غوښتي چې د خپل ډلو غړي په دوه سیالیو کې د ګډون لپاره وپیژني.
وخت شپږ بجې او 9 دقیقې دی. د ازادۍ رادیو مخامنۍ لمړنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ټیم د هند له ټیم سره لوبه پیل کړه. افغان کارګران وای په کار دی د بهرنیانو پر ځای دوی وروزل شي او په خپل هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي.
دلوږی نغرو ته خطلې تحصیل نه لري څو کو خلک ټول خارجیان دي، تاسو ویني چې یا چینایان دي، پاکستانیان دي، ایرانیان دي.
ولسی جرګې نن د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د امنیت پر موضوع بحث وکړ او د هلمند ولایت وطنه بندیان چې له بهرنیو ځواکونو سره له تیرو یوولسو میاشتو راهیسې په بګرام کې بندیان وو نن خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان د کرکټ ټیم له هند سره لوبې ته راوتلی دی. د افغانستان د کرکټ ټیم له ډېرې لږې خو بریالۍ تجربې سره په ډېر کم وخت کې د شلو اوورونو نړیوالو لوبو ته لاره ومونده او دا دی له هند سره چې د نړۍ یو ډېر پیاوړی ټیم بلل کېږي مخامخ دی. بریوال افغان د دې ټیم د روانې مسابقې په اړه د خلکو نظرونه پوښتلي.
افغانستان چې لاتیرو درو لسوزو راهیسی نوم د نړۍ په خبری رسنوی کې د مرګ او ژوبلی له خبرونو سره د سر پټوکو کې راتله، اوس هغه ورځ هم ویني چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال کپ کې برخه اخلي او په لومړي ځل به د سلګونو ټلویزیونونو پر مخ و نړۍ ته ښودل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نړیوال لوبو لیدلو ته لیوال د کابل اوسیدونکی اسرار احمد خان وایي
ډېر زیات د خوښۍ احساس کوو چې افغانستان د نړیوال کپ په سیالیو کې برخه اخلي او انشاءالله دا مسابقه به هم ګټي لکه پخوا چې څنګه ټول ګټلي ټول ټورنمنټونه ګټلي انشاءالله دا به هم ګټي. د لر او بر افغانان ټول دعاګانې دیو سره دي، انشاءالله دوی به بریالي هیواد ته راستنېږي.
د مزار شریف یو اوسیدونکی ذبیح الله احساس هم دې ته ورته ارزو لرلې او وایي
ارمان به موږ سره و چې کله به خپل وطن ته ځو، موږ به یو ملي لوبډله ولرو، ملي لوبډله بیا په نړیوالو ټلویزیونونو باندې ګورو، دا یو ستر ارمان و. خو یقین وکړئ چې موږ داسې ګمان نه کوو چې زموږ اتله ملي لوبډله به په دومره لږ وخت کې چې تر اوسه د افغانستان یوه خوا هم نه ده رغول شوې او زموږ ملي لوبډله په نړیواله کچه زموږ هغه افغاني غرور هغه افغاني نوم په نړۍ کې ځلوي، داسې ګمان موږ نه کوو. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او دې ته سترګې په لار یم چې کله به زه ټلویزیون ته
په کوټه کې یو ځوان یار محمد یار د افغان لوبډلې په نړیوال کپ کې د لوبېدلو په اړه خپل احساسات داسې بیان کړل.
دا خو موږ لپاره ډېر د فخر خبر ده چې زموږ د ټولو پښتنو نمایندګي د ټولو افغانان نمایندګي د ولس په سطح باندې زموږ ټیم کوي. دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ټولو پښتنو د ټولو افغانانو لپاره سره د ټولو پښتنو افغان دعا سره دي خدای کول انشاءالله دې په بری ترلاسه کړي.
د پېښور یو اوسیدونکی امیر خټک په نړیوال کپ کې د افغان کرکټ ډلې د بریاو په اړه وایي
لکه ټایم خو غواړي، خو زه دا یقین سره خبره کولی شم چې موږ پښتنو کې ټیلنټ کمی نشته. انشاءالله موږ به یو ورځ راشي چې دا موږ کمپټیشن کې به گیم ګټو.
حاجی محمد اکبر چې د کندهار اوسیدونکی دی د افغانستان د کرکټ لوبډلې نړیوال کپ ته د رسیدو په اړه وویل
د افغانستان خلک دي استعداد خلک دي، موږ امن غواړو، سوله غواړو، موږ د جنگ خلک نه یو، موږ د سولې د امنیت او موږ دغسې امن خاوندان او د هنر شوقیان خلک یو.
د ولسي لی پر خپل ځای خو د کرکټ د پوهانو په وینا د لوبغاړو په خپل منځ کې همغږي او له خپل هیواد سره مینه د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مهم رول لوبوي.
افغانان ډیر هیله مندي چې د افغانستان د کرکټ ټیم له هند سره لوبه وګټي. د کرکټ د بورډ د بیان زرابشا ظهیر سره د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان څو شیبې مخکې مرکه کړې ده او لومړی ترې همدغه موضوع پوښتلې ده چې افغانستان به څنګه وکړي شي چې له دغه ټیم څخه مسابقه وګټي.
د هند د کرکټ لوبډله لکه څنګه چې ښکاري ډیره پیاوړې لوبډله ده، نو د افغانستان د کرکټ لوبډله به څنګه د دغې لوبې سره لوبه وکړي؟ لازمې تیاری دوی نیولې وي د لوبې لپاره؟
د هند لوبډله یقینا چې یوه پیاوړې لوبډله ده او دغه ټورنمنټ ته چې راتله له دې نه مخکې چې دوی راشي یو ټورنمنټ چې آی پی ایل کې دغه لوبغاړي کوم ښځه لیدلي وو هغه لوبغاړو نه یې یوه پیاوړې لوبډله انتخاب کړه. خو د افغان ملي لوبډله هم د چا نه کمه نه ده، دوی په دغه ټورنمنټ ته د تلو کې چې هلته ورسېدل او د یو وام اپ میچ یا دوستانه لوبه یې د آیرلینډ سره وکړه او خوشبختانه چې هغه لوبه یې د آیرلینډ نه په 5 وکټو وګټله. نو دوی اوس دغه کنډیشن یعنې د کرکټ په اصطلاح د هوا او د هغه ځای د پیچونو سره عادت شوي هم دي. نو انشاءالله چې یو ښه لوبه به نندارې ته وړاندې کړي.
بلې ظهیر صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د غړو د زړه دربا څنګه ده، د مورال څنګه ده همدا اوس؟
ما چې تر کومه حده پورې د لوبغاړو سره غږېدلې یم، د ټولو لوبغاړو مورال ښه ده، دوی د دغه یوې لوبې د ګټلو سره د لوبغاړو مورال اوچت شوی ده او هغه سره چې ما کوم خبرې شوی ما ته اطمینان راکړی چې ان شاء الله چې د یو خلو بابا
ستاسو مورال
چې هغه یو طرفه لوبوي نو دا ته مخابله مقابله به د هندستان د لوبډلې سره.
بله ظاهر صاحب ستاسو مورال او ستاسو د کرکټ بورډ د نورو غړو مورال چې دلته ستاسو مورال څنګه دی؟
ځوانانو افغان کرکټ ملي لوبډلې چې ځوان لوبغاړي دي او دوی په ډېر کم وخت کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي نو په دې اساس موږ مورال هم اوچتته او موږ د یو ښې لوبې او د خپلې لوبډلې نه دا امید لرو چې دوی به ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ د بورډ ویان زرب شاه زهیر وو د چې د افغانستان د کرکټ ټیم اوس له هند سره د لوبو میدان ته راوتلې ده چې څوک به د لوبو وګټي افغانستان او که هند دا به نو د لوبې په پای کې معلومیږي او د ازادۍ رادیو به تاسو ته خامخا تر ټولو نورو خبري رسنیو د مخه خبر درکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د امنیت پر موضوع بحث وکړ. سره له دې چې د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو د نمونو د لیکلو لړۍ پیل شوې ده، خو ګڼ شمېر یې د انتخاباتو په ورځ له احتمالي ناامنیو څخه اندېښمن دي. نن د ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ دې امنیتي مسؤلین ولسی جرګې ته راوغوښتل شي تر څو په دې هکله جرګې ته د خپلو آمادګیو په هکله معلومات ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دوی عمومي غونډه د انتخاباتو په بهیر کې امنیتي حالاتو ته ځانګړې کړې وه او په دې هکله په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې پر روانو ناامنیو بحثونه وکړل. دوی د هیواد له امنیتي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په ورځو کې دوی ته د امنیتي تدابیرو په هکله ډاډ ورکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني پر دغو اندېښنو د بحثونو وروسته وویل:
خلک داسې فکر کوي چې کیدای شي چې په شورا کې دا دلچسپي داسې وي چې دا انتخابات شاته واچول شي. نه، دا خبره مونږ او تاسو سره نه ده. انتخابات باید ترسره شي، خو د قانون اساسي سره سم مسؤلین د امنیتي دلته تشریف راولي او تاسو ته اطمینان او داد راکړي چې مونږ آماده یو چې ستاسو امنیت واخلو. د دوشنبه په ورځ تاسو د کمیسیون انتخابات سره د امنیتي ارګانونو مسؤلین راوبولې دلته شورا ته. دوی دلته کینی ستاسو په حضور کې تاسو خپل مشکلات او ستونزې دوی سره ماتره کوي، دا غوې نه جواب باوري چې په پای کې نتیجې ته ورسیږي.
د ولسی جرګې غړو وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې انتخابات په ټاکلي وخت تر سره نشي، خو کچېرې د نامنیو لامل په ځینو سیمو کې خلک و نشي کړی چې د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي او حق یې ادا نشي، نو د انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي. دوی له امنیتي ارګانونو څخه په کلکه وغوښتل چې د امنیت په حق له دوی ډاډ بند کړي. د جرګې غړي انجینیر محمد خان وویل:
دا د افغانستان امنیتي ارګانونه اول باید د انتخاباتو کولو ته زمینه مساعده که وروسته له انتخاباتو شي. هیڅوک نه دی حاضر چې په دغه انتخاباتو کې شرکت وکوي کوم چې دیغو صندوقانو له راپورته کولو او چتولو وروسته هر سړی سی ګوته توروي یا کارت استعمال کړی وي هغه بیا بالاخره په غاړه کې حلالیږي. د انتخاباتو امنیت په دې مفهوم ده چې د ثبت نام، د رایې د کارت اخیستل، په انتخاباتو کې شرکت کول، د خپل مورد نظر نامزد لپاره کمپاین کول، هغه ته رایه ورکول، په دغه ټولو حالاتو کې څوک مزاحم نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نومونو د لیکلو لړۍ پیل کړې ده. دا کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته ټول تخنیکی لوازم او پرسونل چمتو کړي او له امنیتي مسؤلینو سره به ژر تر ژره د امنیت پر موضوع هم یوې رغنده پریکړې ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه سلام محمد وفار د پاکستان جنوبي پښتونخوا څخه خبرې کوم او موږ دلته ډېر خوشاله یو چې افغانان لوبغاړي په نړۍ کې ځان معلوم کړي او موږ دا خواهش درلودي.
زه جنت ګل د پاکستان اسلام آباد څخه خبرې کوم. ازادي راډیو یوازینی راډیو ده چې د پښتنو بهترین راډیو ده او موږ ټول افغانان په ډېر شوق او مینه سره د راډیو پروګرامونه اورو. د ازادي راډیو څخه ما صرف دا هیله ده چې د سپورټس خاص طور پر کرکٹ و بارہ کے افغان زونان تا افغانستان دے ملی کرکٹ ٹیم کو بارہ کے چکم کرکٹ خبر نہ دیا غدی وڑند کبھی منګو په دې ټول افغانان ازادي راډیو او موږ ته ما د ازادي راډیو څخه صرف امدا غوا
د کارګرانو نړیواله ورځ نن په افغانستان کې هم اول منزل شو. په کابل کې د ویغونډې په ترڅ کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې چارواکو ویل په افغانستان کې بیکاری د امنیت خرابوالي او سمبال شو جرمونو ته پراختیا ورکړې ده. په دې اړه جوړ شوې غونډې کې یو شمېر کارګرانو هم د وزګارۍ په اړه اندېښنه وښوده او له دولت څخه یې وغوښتل چې بیکاره کسانو ته دې له ښې تنخوا سره د کار زمینه برابره کړي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسی ورغلې وه او ریپورت یې برابر کړی.
په افغانستان کې د کارګرانو امتیازاتو ته نه پاملرنه او د بیروزګارۍ زیاتېدل هغه مسایل وو چې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د چارواکو لخوا مطرح شول. د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر محمد ظاهر کارګر وویل د افغانستان نږدې په 170 وګړي بیکاره دي چې همدا بیکاري د سنبال شویو جرمونو او د ناامنۍ د غوړېدو لامل شوې ده. شغلی کارګر له افغان حکومت نه وغوښتل چې افغان کارګرانو ته په کوردیننه او بهر د روزنې د زمینې د برابرولو ترڅنګ دي د بیلابیل اوږدمهاله پروژو په پلي کولو سره هغوی په کار وګماري.
موږ له خپل جمهوری اسلامي دولت څخه غواړو ټول هغه دولتي سکتورونه چې نن ورځ د کار لویدلې دي دا بیرته پیاوړي او فعال کړي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې چې د کارګرانو ټولنو هر څومره چیغې کړي دي چا یې غږ نه دی اوریدلی. نن ورځ زموږ کارګران په ایران کې دامیږي. هر هغه جرم چې په پاکستان او یا ایران کې کیږي سزا یې افغانان ویني. تر هغه وخت چې کار پیدا نشي جنگ نشو ختمولای. هغه ځوانان چې نن ورځ بیکار دي تللي او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شوي.
په دې غونډه کې یو شمېر کارګرانو هم د دوی پر وړاندې له پرتو ستونزو شکایت وکړ او وی ویل د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره لا هم د کارګرانو حالت نه دی ښه شوی. دوی له دولت څخه وغوښتل چې د اوسنۍ اړتیاو په پام کې نیولو سره د افغان کارګران وروزي او په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو پر ځای په کار وګماري.
کارګر ماشینه باید لوړ کو فابریکې جوړې کو. د نن ورځ په ګرو کې جنگي د نوم د طالبانو په پیرو دي تل وګي نه غرو ته ختلې تحصیل نه لري. ټول کمپیوټر نه دي زده انګلیسي نه دي زده نور تحصیل نه لري. ټول کو خلک ټول خارجيان دي. تاسو ویني چې یو چینایان دي پاکستانیان دي ایرانیان دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر سلاکار سید اقا حسین وویل چې دوی د افغان کارګرانو پر وړاندې پرتی ستونزې مني خو وی ویل هڅه کوي افغان کارګرانو ته په راتلونکو کې په بهر کې د مسلکي زده کړو زمينه برابر کړی. په افغانستان کې د بیکاری ستونزه د لامل شوی چې یو شمېر افغان وګړي په ځنګړې توګه تنکیز ولاندې کارموندنې په هدف بهرنیو هیوادونو او په تیره بیا ایران ته مخه کړي. په بهرنیو هیوادونو کې ډیر شمېر افغانان د کار په لټه په بیلابیلو جرمونو تورن شوي چې د بندي کولو ترڅنګ انځینو ته خو د اعدام سزاګانې هم ورکړل شوې دي.
د هلمند ولایت د نادلی ګریشک او مارجی وطنه بندیان چې له بهرنیو ځواکونو سره لتیرو یوولس میاشتو راهیسې په بګرام کې بندیان وو نن په هلمند کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د هلمند مسؤلینو له هغوی څخه وغوښتل چې بیا له مخالفینو سره لاس یو نه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور معلومات.
له هغه وطنو بندیانو نه ضمانت واخیستل شو چې د تیر یو کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو سره په بګرام هوایي ډګر کې بندیان وو. په ضمانت پاڼه کې لیکل شوي وه چې نور د دولت مخالفینو سره مرسته نه کوو او د هغوی ملګرو ته ځای نه ورکوو. په بندیانو کې د پاخه عمر ترڅنګ د تنکۍ ځوانۍ خاوندان هم شامل وه. دغه وطنه د هلمند د نادالي ګریشک او مرجی ولسوالۍ اوسېدونکي وه. دوی له ورایه خورا جوړ معلومېده خو د ډیرو خبرو حوصله یې نه درلوده. سید محمد چې لس میاشتې په بګرام هوایي ډګر کې تیر کړي دي وایي بهرنیو ځواکونو یې ماښام پر کور چاپه ووهل او بګرام ته له ځان سره بوتې. که څه هم خوشې څو کسانو له رسنیو سره خبرو ته زړه نه شه کوی خو یو تن حاجي عبدالحلیم وویل لس میاشتې وړاندې په مرجی کې د خپل کور مخې ته د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول سو او تر دې مهاله په بګرام کې بندي و. خو دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو په نوم د بهرنیو ځواکونو له لورې نیول سوي کسان خوشې کېږي. د هلمند والي مرستیال عبدالستار میرزا کوال په غونډه کې چې په همدې موخه جوړه سوې وه وویل نورې د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د نړیوالو ځواکونو سره په ګډه دا پرېکړه کړې ده چې په بګرام او نورو زندانونو کې د نیول سوو افغان سیاسي بندیانو د دوسیو څېړنه چټکه کړي او ورسره د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو پلان جوړ کړي.
و مې وریدل چې په د هلمند لدری ولسوالیو څخه په باګرام زندان کې څو تنه بندیان خپل کورنۍ ته وسپارل شو. له هلمند څخه بل راپور هم لرو. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي په هلمند کې زیات پولیس د دې پر ځای چې خپل وظیفه سرته ورسوي په خصوصي امنیتي کمپنیو کې ګمارل شوي دي چې دې کار په سیمه کې ناامنۍ پراخه کړې زیاته کړې ده. د ولایتي شورا رئیس له کورنیو چارو وزارت او د ناټو عمومي قومندانانو په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې. زما همکار سلیم محمد صالح د هلمند د ولایتي شورا له رئیس محمد انور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې ستونزې په اړه پوښتنه کړې ده چې نوموړي د هلمند له نوي امنیت قومندان په ارتباط مطرح کړې ده.
غوښتنه مې دا وه چې په دې کار کې د متوجه شي بعضې پولیس ته چې په دې کار اخته دي، که دوی چیرې جدي قدم پورته کړي نور به د دې څخه زړه لرې کړي. هغه څه لاسې چې په بعضې منطقو کې په دې کار اخته وي هغه به ځینې لرې کړي. مقصد مې دا و چې دوی لکه د پخوا په تېر چې قدمونه اخیسته سي وو چې یو قدم بل دوی واخلي کېدای شي چې د دې کار
مخنیوي وشي. دغه پولیس چې په خصوصي امنیتي کمپنیو کې کار کوي، آیا د اضافي امتیازاتو لپاره دغه کمپنی سره همکاري لري؟
و دا کومندار خبره ده چې په اضافي کارو باندې چې دوی اخته وي، نو مالمدار خبره ده چې اضافه امتیاز ترلاسه کړي. خپله د اتمر صاحب څخه مې دا غوښتنه ده چې دا مشکل باید د ناټو د نوي قومندان سره په مرکز کې حل کړي، تر څو بیا خارجیان هم دغسینې کارو ته زړه ښه نه کړي. خارجیان خپله هم په بلځي کې غیر قانوني کارو ته زړه نه وي، لمن وي. که چیرې د دې لپاره لکه هغه دوی چې هغه سکروټي خبره کړې ده چې دا به د سکروټي امر لري په وزارت کې، که دا امر دا خوا څخه جدي شي او دا خوا څخه یو څه فشار پر راوړل شي، دا خوا څخه کتنه ورته وشي د وزارت خوا او د خارجیانو دغه عمومي ناټو عمومي قومندانو سره یا د زند رئیسو سره، چې دا خوا څخه هم په دې کې یو څه کتنه وشي، یو څه څېړنه وشي، یو څه ټینګار وشي، ډېره به ښه شي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد انور وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان ټلویزیون د دغه هیواد د استخباراتو د یو پخانی مقام مړی ښکاره کړ چې یو میاشت پخوا وسلوالو سختدریزو په وزیرستان کې تختولی و. وسلوالو سختدریزو د خالد خواجه له مړي سره په یو لیک کې کښلي چې نوموړی د دې لپاره وژلی چې د امریکا او پاکستان جاسوس و. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راوروي.
د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی چې له طالبانو او القاعده سره ژورې اړیکې لرلې او یو میاشت پخوا طالبانو تښتولی و، د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې مړ وموندل شو. د آی اس آی د پخوانی مشر خالد خواجه مړی د میرانشاه او میرعلي ښارونو ترمنځ په لویه لاره کې وموندل شو. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د شمالي وزیرستان دا سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان ټلویزیون د خالد خواجه عکس خپور کړ او ویل چې نوموړی په سر په مرمیو ویشتل شوی دی. د هغه زوی عثمان خالد د خپل پلار مړی تایید کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس خواجه د اوږدې مودې لپاره د پاکستان د پوځ او په افغانستان کې د جنګیدونکو سختدریزو ترمنځ د ارتباط د کړۍ په توګه عمل کاوه. د په اچیایمه لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د مجاهدینو او پاکستاني پوځ ارتباطات تنظیمول، خو د وخت په تیریدو د پاکستان خپل وسلوال طالبان د خپل حکومت پر ضد راوپارېدل. ویل کېږي چې خالد خواجه په 2001 عیسوي کال کې د اسلام آباد په لال جومات کې د یاغیانو او د پاکستان د پوځ په شخړې کې د منځګړي په توګه رول لوبولی و. د لال جومات محاصرې په پاکستان کې د جیش محمد د ډلې په شمول چې په پنجاب کې ډیره ده ټول سخت دریسي د حکومت پر ضد وپارول. نیویارک ټایمز په نننۍ ګڼه کې لیکلي یو مذهبي مشر چې د خالد خواجه د یرغمل کېدو د پیښې په باب معلومات لري وایي یوې ډلې چې ځان آسیایي پلانګان بولي او له جیش محمد سره اړیکې لري تښتولی و. د پاکستان ټلویزیون ویلي چې د خواجه د مړي ترڅنګ په یوه پرزه خط کې لیکل شوي چې دی د دې لپاره ووژل شو چې د لال جومات د محاصرې په وخت کې د حکومت ملاتړ کاوه. خالد خواجه تر وژل کېدو مخکې په یوه ویډیو کې چې یرغمل نیونکو خپره کړې وه په اردو ژبه ویل چې دی د پاکستان او امریکا جاسوس و. تر دې مخکې په یو بل راپور کې ویل شوي وو چې خواجه د حکومت له لورې له طالبانو سره د خبرو لپاره استول شوی وو. د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI وایند دا اداره تر چې خواجه د دوی له لورې سیمې ته استول شوی وو.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
شپګنی می بجی کی دن کی دی امید مرزبان سټډیو تراغلی او د ازادۍ رادیو نن نه ورستې مخ او ورستنې مخمنه خبری مجله وړاندې کوي. امید جان خراغلی خو لمړی را تدویت خو د سپورت علاقمند می او د سپورت پروګرام هم جوړی چې دغه د هند او افغانستان د کرکټ